د ارینا سید په اواز مو لا زده رجو څخه سندر واوریدل. خو اوس وخت د ماپښین پوره 2 بجې دی او د یوې بلې پښتو خبرونې وخت را ورسېدی. د خبرونه ز قسیم سولمل د خپل تخنیکی همکار رامین کاکړ په مرسته تاسو وړاندې کوم چې په ترڅ کې تر 2:30 بجو پورې له افغانستان څخه پر بیلابیل مسایلو درته راپورونه او خبرې مطالب خبرو. البته د رواني خبرونې د سر راپور مدا دی چې د جرمني د بهرنی چارو وزیر فرانک والټر شتاینمر کابل ته راغلی او له افغان چارواکو سره پر بیلابیل مسایلو خبرې کړې دي. خو لمړی به مو له دې خبر کړو چې تر دې دمه د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه څه دي. صفي الله ستانکزی په سټډیو کې دی له تازه خبرونه سره.
السلام علیکم. د خبرونو سره ټکی د افغانستان د بشري حقوقو خپل کمیسیون د ولسمشری انتخاباتو له کاندیدانو وغوښتل چې د انتخابي عدالت د پلي کېدو برخه کې روښانه پروګرامونه ولري. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاینمایر نن په کابل کې له ولسمشر حامد کرزی او د بهرنیو چارو وزیر سره وکتل. د ایران د سمندري ځواکونو یو قومندان په خلیج کې د امریکایي جنگي بیړۍ د ځای پر ځای کېدو په جواب کې د ایران جنگي بیړۍ د امریکا د سمندري پولو لور ته استول شوې. اوس هم پوره خبرونه. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاینمایر نن په کابل کې له ولسمشر حامد کرزی او د بهرنیو چارو وزیر سره وکتل. نوموړي له خپل افغانستان سره لکتل ورسته خبريالانو ته وویل چې هیواد یې له افغانستان سره د مرستو دوام ته ژمن دی. ښاغلی مایر د افغانستان په شمال کې لمیش جرمني پوځیانو سره هم کتلی. د جرمني حکومت د تیر چهارشنبه پر ورځ یو پریکړه وکړه چې د پارلمان تصویب ته هم اړتیا لري او لمخې په افغانستان کې دغه هیواد پوځیان تر 1900 میاشتو خپل پوځي ماموریت ته دوام ورکوي او د 2014 میلادی کال تر پایه په افغانستان کې پاتې شي. اوس مهال جرمني په افغانستان کې شاوخوا 3000 سرتیری لري چې ډیری په شمالي ولایتونو کې ډیر دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپل کمیسیون د ولسمشری انتخاباتو له کاندیدانو وغوښتل چې د انتقالي عدالت د پلي کېدو په برخه کې روښانه پروګرامونه ولري. د دې کمیسیون مشر سیما سمر نن په یو نندارتون کې چې د درې لسیزو جګړو د قربانیانو د پاتې شویو شیانو د یادښت په خاطر جوړ شوی و د انتقالي عدالت پلي کېدل په افغانستان کې د دایمي سولې دروستو لارو بلله.
خواهش ما از تمام کاندیدای محترمی
است دوی از ما غوښتنه له ټولو کاندیدانو دا چې په دې اړه ځنګړي پروګرامونه ولري او هیڅکله انتقالي عدالت د ځان په وړاندې وسیله ونه بولي، بلکې دا لار دی په افغانستان کې د دایمي سولې دراتلو او ټینګولو وسیله وبلي. په دې نندارتون کې د جګړو د قربانیانو کورنۍ او د وژل شویو خلکو ځینې پاتې شوی مالونه ملي آرشیف ته وسپارل. د کابل امنی قومندانۍ چارواکي وایي 22 د جنایي جرمونو او تروریستي حملو د طرحې د جوړولو په تور نیولې دي. د کابل امنی قومندان جنرال ظاهر نن په یو خبري غونډه کې ویل چې دا کسان په 15 ورځو کې نیول شوې دي.
بعض واقعیات بود
با تمام واقعیات از اون گرفته. دوی موږ د ټولو پیښو عاملی نیولې له هغې ډلې ځینې غله چې په 13 موزه کې وکړه اوختي او همدار ځینې غله چې په موټر کې خلک لوټل او پیسې ځینې اخیستې هغه موټر ونیول. کغلی ظاهر زیاته کړ جنایي جرمونه د تیر کال په نسبت کم شوي او لا هم د مخنیوي هڅې روانې دي. او د تخار په کلفګان ولسوالۍ کې په وکور کې د بخار دیک 14 چشپا کسانی ټپین کړی دي. د تخار د والی ویان سنت الله تیموري ازادي رډي ته ویل دا پیخه پرونش په کلفګان ولسوالۍ کې شوې چې د پیخه ټول ځانمن دي یوې کورنۍ غړي دي. په ټپینو کې دوه ماشومان دوه خزي او دوه نارینه شامل دي. د والی ویان زیاتوي دا زخمیان د تخار ولایتي روغتون ته وړل شوی خو د دوه ماشومان روغتي حالت نازک دي. افغانستان په ډیرو سیمو کې د پخلی پر مهال له بخار دیګونو څخه ناسمه استفاده او په ځینو حالاتو کې ناسمه پاملرنه د 14 لامل شوی چې ډیر خلک پکې مړه او ټپیان شوي هم دي. بیا هم خرغلی. د ایران د سمندري ځواکونو یو قومندان وایي په خلیج کې د امریکایي جنگي بیړۍ د ځای پر ځای کېدو په جواب کې د ایران جنگي بیړۍ د امریکا د سمندري پولو لور ته استول شوې دي. د ایران فارس نیوز دولتي خبري اژانس د امیر البحر امیر رضایی حداد په قول ویل د ایران د سمندري ځواک د جنگي بیړۍ ټولای هم د اوس جنوبي افریقا ته نږدې د نړیوال اوبو لارې د اتلانتیک سمندر په لور روان دي. د دغه قول دا هم ویل شوې چې د ایران د اقدام یو پیغام لري. خپل وک سرچینو د ایراني چارواکي د ادعا په اړه څه نه دی ویلي. خو په واشنگتن کې د امریکا د دفاع وزارت د دې ادعا پر رښتیا والی شک څرګند کړی دی. پنټاګون په عین حال کې ویلي چې د ایران جنگي بیړۍ آزاد دي چې په نړیوالو اوبو کې وګرځي. په اوکراین کې د حکومت ضد مظاهره چان د یک شنبه پرځ د پراخو لاریونونو د ترسره کولو لپاره وروسته له هغې چمتووالی ونیو چې ولسمشر ویکتور یانوکوویچ له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره تر کتلو وروسته بیرته کیف ته ستون شو. تمه وه د نن ورځې مظاهرې په محلي وخت غرمه مهال د مذهبي مشرانو له دعا وروسته له ازادۍ څلور لارې پیل شي. د 2014 میلادي کال ژمنیو لوبو د پرانیستې په څنډه کې چې په سوچي کې پیل شوي، د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د ویکتور یانوکوویچ خبرو د یوکراین سیاسي مخالفان پارولي. په داسې حال کې چې دغه مخالفان د اساسي قانون له سره کتنه او ژر تر ژره ولسمشر انتخابات غواړي. روسي او یوکرایني چارواکو تر اوسه د دواړو ولسمشرانو د خبرو په اړه جزئیات نه دي خبره کړي، خو د ویکتور یانوکوویچ یو ویاند ویلي چې دا رسمي دوه اړخیزې خبرې نه وي. خو له دې مخکې ویل کېده چې ویکتور یانوکوویچ به له یوکراین سره د روسیې په 15 میلیارد ډالری اقتصادي مرستې خبرې وکړي. د کومو پیسو په اړه چې ویل کېږي انتقال یې د نوي حکومت تر جوړېدو مخکې ځنډول شوی. د 2014 کال د سوچي ژمنې اولمپیکي لوبو لپاره نن یک شنبه مصرفه ورځ بلل شوې. روسیا د سکیټینګ په برخه کې د خپل لومړني طلا مډال د ګټلو تر ټولو ښه چانس لري. د درېمې او فاینل لوبې په ورځ روسیا په 8 نمرو تر ټولو مخکې، د کاناډا 6 نمرې کم په دویم مقام او امریکا هم په درېم مقام کې ځای لري. او د بشری مرستو یو کاروان چې د سوریې محاصره شوی ښار هومس تروانو د توپونو له حملې سره مخامخ شو. په پیخه کې لږ تر لږه یو کس ټپي شوی، ځینې موټرونه زیانمن شوي او کاروان یې درېدلی دی. د سوریې د سرې میاشتې اداره وایي دغه کاروان پرون په هومس کې راګیر پاتې شویو ملکیانو ته مرستندوی مواد لیږدول چې ورباندې اندښتونه وشول او د لارې یو چلوونکی ټپي شو. د توپونو دغو ډزو د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب هغه لنډمهاله اوربند مات کړ چې تیره میاشت په جنیوا کې ورباندې موافقه شوې وه. دا پیښه په داسې حال کې کیږي چې تر دې یو ورځ مخکې له هم څخه درې اتیا ښځې، ماشومان او زاړه کسان وایستل شول. دا له څرګنده نه ده چې د مرستو پر کاروان دغه ډزې چا کړي، خو د سوریې حکومت دا د مخالفانو او مخالفانې د حکومت کار بولي. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه. له ملتیا مو مننه کوم.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. خبرونه د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې هم کتلای او واوریدلای سي. پته ده ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. او د هم د رواني خبرونې راپورونه او مطالب. او ریچې د جرمني د بهرنی چارو وزیر کابل ته راغلی او دلته له افغان چارواکو سره پر بیلابیل مسایلو خبرې کړې دي. د خبرونې په ترڅ کې په دې اړه هم درته راپور درکو چې د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ د له کاندیدانو غوښتي چې د انتقالي عدالت د پلي کېدو په برخه کې دي روښانه تګلاره ولري.
کاندیدای آینده هر کسی که برنده شوه وارث اینمی دولت های قبلی است و اعتراف بکنه به درد و رنج مردم و در این راستا توجه بکنه.
د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون مشره سیما سمر وچی د جمهور ریاست له کاندیدانو غوښتل څو د انتخاباتو په کمپاینونو کې انتقالي عدالت پاړه دی روشانه پالیسی ولري. د غرض افغانستان له ولایتونو څخه هم پر بیلابیل مسایلو درته راپورونه او خبرونه لرو. پوره 2:30 بجې درته روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام وړاندې کیږي چې موضوع یې د کمخونی د خبرونې تر پای سره ملتیا وکړي. تاسې زموږ غلې ازادي رادیو او قدر منوریدونکو ک تاسې د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولای سئ زموږ د رواني خبرونی راپورونو مطالب په انټرنیټ کې پیدا کړئ ویل ولې او د غرضه ووري. د ازادي رادیو د انټرنیټ پانی ادرس یې azadiradio.com او azadiradio.org. د غرض ک تاسې فیسبوک او ټوئیټر ته هم لاسرسي لري نو د ازادي رادیو د فیسبوک پانی ادرس یې facebook.com/azadiradio او د ټوئیټر پانی ادرس یې twitter.com/azadiradio. اوس هم د رواني خبري خبرونه د سر راپور اخلو. لکه څنګه چې مو د خبرونه په سر کې درته ویل، د جرمني د بهرنی چارو وزیر فرانک والټر شتاینمر کابل ته راغلی او له افغان چارواکو سره خبرې کړې دي. د نن د افغانستان د بهرنی چارو له وزیر سره په خبري کانفرنس کې هم خبري اعلان ته د بیلابیل سیاسي او امنیتي مسایلو په اړه خبرې کړې چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي سند مسله هم پکې شامل ده. نسیم شفق هم د اوس په استودیو کې دی. له دوی څخه به د جرمني د بهرنی چارو وزیر د راتګ په اړه نور جزئیات واورو. مهرباني.
بله سلام وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو ویل، د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شټاینمایر له ښاغلي کرزي او نور افغان چارواکو سره تر خبرو وروسته نن غرمه مهال د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر زر رحمت عثماني سره په یو ګټه خبري کانفرنس کې برخه واخیسته. ښاغلي شټاینمایر وویل چې له ولسمشر کرزي سره د دواړو هیوادونو د نورو سیاسي مسایلو ترڅنګ د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي صنعت په اړه هم پراخي خبري کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر څرګنده کړه کچېرې له امریکا سره امنیتي او دفاعي سند لاستیک نشي، نو دوی به ونه شي کړای چې په افغانستان کې له 2016 میلادي کال وروسته پوځي حضور ولري. ښاغلی شټاینمایر وویل دای وای څنګه چې جمهور رئیس کرزی ویل افغانستان به دا سند لاسلیک کړي، ما هم هغه ته واضح کړه چې دا تړون مونږ ته څومره مهم دی چې باید ژر لاسلیک شي. مونږ چې کوم پروګرامونه لرو هغه وخت ته اړتیا لري تر څو خپل پارلمان او خلک قانع کړو چې له 2016 میلادي کال وروسته زمونږ د ځواکونو حضور افغانستان کې تایید کړي. د ویل څومره چې ژر امکان لري بعد افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي او دفاعي سند لاسلیک شي تر څو دوی خپل خلک او پارلمان ته ډاډ ورکړي. د همدارز له جمهور رئیس کرزی سره ویل چې د امنیتي او دفاعي سند پاړه پراخي خبري کړي او ورته ویل چې په دا سند امضا شي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شټاینمایر دغه راز ویل چې له افغان چارواکو سره په وخت د روانو انتخاباتو په اړه هم خبري کړي او په دې اړه هم غږیدلی چې له افغان امنیتي ځواکونو سره به د جرمني مرستې په بیلابیلو برخو کې دوام وکړي. بله
بله شفق صاحب، ښاغلی شټاینمایر په مشخص توګه له افغانستان سره د جرمني د حکومت د مرستو په اړه څه ویل چې په پوځي برخه به دوی د افغان حکومت سره مرسته کوي که څنګه؟
بله د ویل لکه څنګه چې د یادونه وکړه د مزار شریف د هوایي ډګر څخه چې هغه کې هم په ترمیم او جوړولو کې جرمني ډېر مرسته کړې، ټینګار وکړ چې د دوی مرستې به له افغانستان سره له 2016 میلادي کال وروسته هم په پوځي او امنیتي برخو کې او هم په نورو برخو کې دوام وکړي. او دغه راز ویل چې 2016 میلادي کال د افغانستان لپاره ډیر مهم دی ځکه چې دغه په خبره هم په دغه کال انتخابات کیږي او هم امنیتی مسولیتونه انتقال کوي. د ټینګار وکړ چې افغان ځواکونه سره به جرمني خپل مرستو ته دوام ورکوي، خو د امنیتی او دفاعي سند د لاسلیکولو پر لاسلیکولو ډیر ټینګار وکړ او ویل چې دا د دوی د مرستو د دوام او د پوځي حضور لپاره ډیر مهم دی.
ډېر مننه شفق صاحب. د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو، نسیم شفق و چې افغانستان ته د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک مالټر شټاینر د راتګ په اړه موږ ته معلومات راکول. نوموړي دغه راز د معلوماتو له مخې د افغان حکومت له لوړپوړو چارواکو سره کتلي او پر بېلابېلو سیاسي او نورو پوځي مسایلو باندې خبرې کړې دي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو. ازادي رادیو
تاسیس مرجغله ازادي رادیو اوري. بیا هم په افغانستان کې تم کې جوړ ده. افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د ولسمشر انتخاباتو له کاندیدانو غوښتل چې د انتقالي عدالت د پلي کېدو په برخه کې روښانه پروګرامونه ولري. د دې کمیسیون مشر د خبري د اکشنبه پر ورځ د افغانستان ملي آرشیف ته د تیرو درنی ملسیزو د جګړې د قربانیانو د پاتیشونو د تسلیمولو په یو نندرتون کې وکړي. په دې نندرتون کې د تیرو شاخو درنی ملسیزو د قربانیانو جامې، بوټونه، څپلۍ او ځینې نور شیان په ملي آرشیف کې نندارې ته ایښودل شوي وو. په دې هکله نور حال د جمیلې ظریف په ریپورت کې.
په داسې حال کې چې د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د جمهوري ریاست له ټولو کاندیدانو غواړي چې د انتقالي عدالت په اړه روښانه تګلارې ولري، ځینې کتونکي وایي کاندیدانو دا مسله له پامه غورځولې ده. د دې کمیسیون مشر سیما سمر د یکشنبه په ورځ د افغانستان ملي آرشیف ته د تیرو درنیمو لسیزو د جګړې د قربانیانو د پاتیشونو د تسلیمولو په یو نندرتون کې وویل چې کاندیدان باید د جګړې قربانیانو ته درناوی وکړي. هغه له ټولو کاندیدانو غواړي چې په دې برخه کې باید ځانګړي پروګرامونه په پام کې ولري.
خواهش ما از تمام کاندیدای محترم،
له ټولو محترمو کاندیدانو نه مې غوښتنه دا ده په دې اړه باید ځانګړي پروګرامونه ولري او هیڅکله انتقالي عدالت د ځان پر ضد ونه بولي، بلکې د سولې د رامنځته کولو یو وسیله وبولي، د قربانیانو درد او رنځ ته فکر وکړي او په دې برخه کې باید خاص پروګرامونه ولري. هیله لرم هر کاندید چې په راتلونکي کې بریالی کیږي د تیرو دولتونو وارث دی، د خلکو دردونو باندې اعتراف وکړي او هغوی ته پام وکړي.
په دې نندرتون کې د تیرو شاوخوا درنی ملسیزو د یو شمېر قربانیانو جامې، بوټونه، څپلۍ او ځینې نور شیان په ملي آرشیف کې نندارې ته ایښودل شوي وو. خو هم درنګ نندرتونونه جوړ شوی دی. بلخوا ملي آرشیف ته د ځینو قربانیانو کورنۍ چې د خپل وژل شوی غړو پاتې شونې د نندارې لپاره راوړي وو، له حکومت نه غواړي چې ټول جنگي مجرمین محاکمه کړي. پښتون یو له دغه خزو څخه د چیزوې شاوخوا دیش کله مخکې وژل شوې دی.
دا خدال ترغل د شهیدانو نخې مخې راغ کړی دی شوې ده. دا سوې مې ده. دا د شوراویانو په وخت کې و به لګولې پټوي کې کنه یا وان راغی جنگو وان راغی بل کې دې په دې باندې غوله کې دې مرکز ایب زشې خو زاد حکومت نه غوړ حکومت موږ سره کومک کې کنه کندو رندو یو بحثاس شینو.
بل خو یې شمیرکتون کې وای چې د جمهور ریاست کاندیدانو د جنگي مجرمینو د محاکمه کولو او د انتقالي عدالت مسله له پامه غورځولې ده. د سیاسي شورې او کارپوه جاوید کویستانی وای دا کارڅه کنه کېږي چې یو شمیر کاندیدان یا مرسیلان په خپل په تیرو جنگونو کې ښکیل دي.
متاسفانه اوس چې ګورو په دې کمپاینونو چې روان دي اصلا د عدالت انتقالي یا پخوانی کوم جرایم چې شوی ده هیڅوک خپل نظر نه څرګندوي او کوشش کوي چې د دې نه اسی تیر شي په کاندیدان کې څه کسان دی چې دغه په خوانه جګړه کوم مشکلات چې افغانستان کې رامسته شوی وو دوی پکې دخیل او عمدن نغالي او نور چې پدې کې دخیل هم نه دی دغه جرأت نه لري یا مونین دی یا دوی ته زیان رسوي په خپل کمپاینونو کې دینه شي کولای چې دې مسلې ته یادونه وکړي. ټول مشکلات چې په افغانستان کې دی همدغه رهبران دخیل دي.
په دې روسي کې جنرال عبدالرشید دوستم چې د جمهور ریاست کاندید اشرف غنی احمد سي مرستیل دی په کورنۍ جګړو کې خلکو ته درمنسته شوی زیانونو لامل بخنه وغوښته. هغه له نورو خوانه یو جنگی قمندانان او مشرانو هم غوښتل چې بخنه وغوړي خو تر اوسه بل چا په دې اړه غږ پورته نه کړ.
د جمیلې ظریف د په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون د ولسمشر انتخاباتو له کاندیدانو وغوښتل چې انتقالي عدالت د پلکېدو په برخه کې روښانه پروګرامونه ولري. البته د دې کمیسیون مشر سیما سمر دا څرګندونې په ملي آرشیف ته د تیرو درنیمو لسیزو د جګړې د قربانیانو د پاتېشونو د تسلیمولو په نندارتون کې وکړې. اوس په واورو چې د کابل یو شمېر اشاریان د جنگي قربانیانو په اړه څه نظر لري په ګډه سر به واورو.
زمانو مول خان ده کارتینا و سیدون که نو خدا خود مونگا دولت پوری تعلق لری نو چه باید وی نیسی او پا جزا بندی غرسی اون دلتا خو دنگا نشتا ده طول آقا خلق دی چه تو پاک سالار دی و زورور دی او دده پختنه سوک نکه نو تو پاک سال یا زورور نبا سوک سه پختنه وکی زمانگا گوختنه داده چه اغا ده چوکی نیستا چه اغا سره پا چوکی کینی چه ده خلق پختنه وکی.
مانو مارس خان ده سوک دی طالب نوم سوک دی بل چاپ نوم سوک دی بل چاپ نوم قتلونه کیگی هیچ پرسانه چانه ده کرده. از ما ده نظر ده چه باید پا افغانستان که مونگا صلح و امنیت وارو و عملی اقدام وکی ده حکم څوک چې ونیول سوي دي یا مجرم دي دغه محکمې ته وسپارل شي او مجرم نفر باید ونیول شي.
د یو شمېر کابل شاریانو نظر موارد دی چې د جنگي قرب د جنگ د قربانیانو په اړه ازادي رادیو سره مرکه کړې و. البته دا په داسې حال کې دی چې تېر ورځ ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ملکیانو د تلفاتو په اړه یا د غوی د مرګ شوبلې په اړه یو تازه راپور خپور کړ چې پکې ویل شوی دی په افغانستان کې تېر میلادي کال د ملکیانو مرګ شوبله 14% زیاته شوې وه. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون هم په تېر میلادي کال کې د ملکیانو تلفاتو د 90% عاملین وسلوال مخالفین بللې دي. په دې اړه د دې کمیسیون له ویاند بیدار سره رفیع الله بیدار سره زموږ همکاري جمیلې ظریف مرکه کړې چې تاسو اوریدو ته بولم.
زمون ارقام خي په دغه کال کې زمون په هجری شمسي کال باندې کار کو په دې لاس میاشتو کې چې مونږ دغه راپور جمع کړه ده زمون نس فیصده افزودي خي هم په ځخنانو کې هم په مشو کسانو کې ډېرې دغه پیښې چې را مېسته شوې دي زمونږ د مندنو د مخې اول د سړک د غاړه په ماینونو کې ډېر ملکي تلفات هم مېسته شوې. دویم هدفمند مرګونه چې د دولت سره د همکارۍ په نامه باندې د خیریه موسساتو د کارکوونکي ډېر ډېر تلفات لرل. دریم انتحاري حملو کې نور دغه پیښې چې په عملیاتو کې رامېسته شوې دي د ملکي تلفاتو تعداد زیات کړی دی. د جغرافي په لحاظ باندې زمون مندنی خی چې په دغه کال کې جنوبی حوزه شرقي ولایتونه شمال شرقي ولایتونه او غربي حوزه ډیر نارامه او دغه تلفات پکې ډیر وو.
به در سره لکه څنګه چې تاسو مو ویل چې د افغان امنیتي ځواکونو له خوا د ملکی تلفاتو شمیره راکم شوې ده مګر بیا هم لکه څنګه چې د ملګر ملتونو په راپور کې امرغلی دي چې یو څه تلفات د افغان امنیتي ځواکونو له خوا او د بهرانيانو له خوا په دې اکله څه فکر کوي چې باید څه وشي بل اخره د دې لپاره چې د افغان امنیتي ځواکونو له خوا او د نړیوالو ځواکونو له خوا تلفات کم شي دې کار لپاره باید څه وشي؟
زه فکر کوم چې د بشر دوستانه نړیوال قوانین چې د جنگ حرکت پکې تنظیم شوی دي دا غوی مراد کول ډیر مهمه خبره ده چې یو ضرورت دغه عملیاتو په پسکه ده دویم هغه قوت استعمالیږي هغه متناسب د خطر د چیو تراپی خدای کسنګ دریم د ملکانو او د غیر ملکانو فرق باید وشي او د تفاوت باید وشي او موږ جداواله باید وکړو نو دا ټول جواب دي کې چې جنگي عملیاتو کې موږ نور هم د دقت نه باید کار واخلو چې موږ څوک هدف ګرځو او کچې واضح علائم او فارقه علائم د ځینو تاسیساتو موجود وي چې هلته نشي کېدای چې دولت مخالفین د دولت مخالفین په کې لري او خاصتا ملکي ځایونه وي هغوی باید هدف ونه ګرځولی شي کله چې داسې واضح معلوم وي چې دغه اداره او دغه کسان د دولت مخالفین نه دي هغوی ته هم باید دا خیال وساتل شي چې د بوډاګان فرزن ښځې ماشومان چې نشي کېدلی د جنګ فریق وي د دوی د ژوند خیال او د دوی د مال او
حال خال باید وشات نشي. بله. به در سبب بل پختنه دا چې سره لږ چې تاسو هم غواړئ له مخالفینو نو د ټولو نه او له مشکل خوړونه خوونه او ملګری ملتونه هم غواړي چې باید دغه تلفات را کم سي. څه فکر کوئ چې ولې نه را کمیږي؟ لا تاسو دا.
زه فکر کوم چې په ایوان د ځای ډېر هغه وسایل د جنگ نه استفاده کیږي متناسب د خطر نه وي کله ناکله او کله کله دا هم وي چې د غلط اطلاعاتو په اساس باندې هم دا کار کیږي. متاسفانه چې دولت مخالفین بیا په نورو وجوهاتو باندې د دغه حالاتو مرتکب کیږي لکه په دې نامه باندې چې دا په دې وروستیو میاشتو کې دا حوادث ډېر شو چې د دولت سره په تړاو کې د بعضو کسانو نه د غچ اخیستنې په مقصد باندې او یا انتحاري عملاتو کې یا د سړک د غاړې ماینونو کې نو دغه وسایل چې دي دا خپل پردای نه پیژني او کله کله هغه به ګناه کسان چې د جنگ فریق نه دي هغه هم پکې ځای شي او هغه ته ضرر پیښي.
یو ورسته پښتنه ده چې د تاسو غوښتنه له وسلوال مخالفینو نه او له افغان امنیتي ځواکونو نه څه ده چې د ملکی تلفاتو د کچې د راټیټولو په برخه کې باید څه وکړي؟
زمونږ نظر باندې دوه وجوهات باندې دولت مخالفینو ته زمونږ دغه فراخوان او دغه اعلان کېدل شي چې یو د اسلام د تعلیماتو په اساس باندې چې نه باید هغه کسان چې په جنگ فریق نه دي هغه هدف ګرځول شي په جنگي حرکتو کې دویم د بشر دوستانه قوانینو په ترڅ کې یو ماده داسې ده چې یو طرف کې ځای شي چې د جنگ دولت نه جوړوي او د دولت مخالفین وي او هغه دغه قوانین چې دولت تشکیل کړي هغه ته پابند نه وي ولی حتمی ده چې نړیوال جنگ هغه اوس چې کوم ده دوه دستور چې هغه باید هغه هم ومني او هغه هم رات کړي که دغه ټول مسله مراد شي ان شاء الله د ملکی تلفاتو کچه به کمیږي.
د افغانستان د انتخاباتو د اوبخشې د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون وایند رفیع الله بیدارو چې لازادې لري سره د افغانانو د مرګ ژوبلې یا د ملکی تلفاتو د زیاتېدو په اړه څرګندونې کولې.
روغتیا د ژوند شتمني په همدې خبرونه کې واوري.
لکه څنګه چې مو واوریدل روغتیا د ژوند شتمنۍ بم د همدې خبرونه په دوام نیمه کې تاسو ته وړاندې سي. اوس هم راځو یو انتخاباتي مسله راخلو. د کابل شهر یو شمېر اوسیدونکي د جمهور ریاست له کاندیدان غواړي چې د خپل کمپاینونو پر مهال امنیت او د افغانستان اقتصاد ته لومړی توب ورکړي. یو شمېر کابل میشتو نن لازادې رډو سره خبرو کې ویل چې تر دې مهاله د کاندیدانو پروګرامونه تر د قرار باندې لري. د جمهور ریاست لپاره انتخاباتي کمپاینونه تیرونی په لسول چې دوه میاشتې به دوام کړي. په دې اړه تفصیل د ناجی صاحبۍ په ریپورت کې اورو.
په داسې حال کې چې د جمهور ریاست د کاندیدانو کمپاینونه اتمې ورځې ته داخليږي، د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي چې ځینې کاندیدان په خپلو کمپاینونو کې داسې ژمنې کوي چې په تیرو لسو کلونو کې تر ډېره تکراري بڼه لري. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د کاندیدانو کمپاینونه او پروګرامونه د رسنیو له لارې تعقیبوي. د کابل ښار دریو تن اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
اسم مزلګي تعقیب میکنیم برنامه شون خو
مونږ دغه پروګرامونه تعقیب کړی دي. تر ډیره په شعارونو کې د دوی خبرې خېخ کاری خو خدای دې وکړي چې په عمل کې هم کوي. مونږ ته ډیرو خلکو ژمنه راکړي خو کله چې قدرت ته رسیږي بیا برخلاف وي، څه چې وایي عمل نه کوي. مونږ د ځینو کاندیدانو پروګرامونه د تلویزیون او رادیو له لارې اوریدلې خو ډاډمن نه یم چې دوی به دغه ژمنه عملي کړي. د دوی پروګرامونه 50% د خلکو قناعت حاصل کړی خو هیله مند یو چې عملي شي.
د جمهوریت ریاست د کاندیدانو کمپاینونه د دلوی د میاشتې په 13مه پیل شول چې دوه میاشتې به دوام وکړي. که څه هم دغو کاندیدانو په خپلو تګلارو کې د هیواد امنیت، سولې او د میرمنو حقونو په اړه بېلابېلې ژمنې کړي، خو د کابل ښار اوسیدونکي وایي هغه چاته برای ورکړي چې په هیواد کې امنیت او د کار پیدا کولو ته ښه پروګرامونه ولري. دوه تنو کابل اوسیدونکو په دې اړه وویل:
زمونږ یوازینی هیله له دوی څخه دا ده چې دوی باید په خپلو تګلارو کې امنیت او د افغانستان اقتصاد ته پام وکړي. شرایط داسې دي چې په افغانستان کې اوزګار کسان ورځ تر بلې زیاتېږي، نو دوی باید په دې برخه کې ډېره توجه ولري.
د افغانستان د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې 11 تنو ځانونه کاندید کړي. له بلې خوا افغان ولسمشر حمید کرزي په خپلې ونیزي راډیوي وینا کې له ټولو کاندیدانو وغوښتل چې باید د خپلو انتخاباتي مبارزو پر مهال ملي یووالي ته پام وکړي.
په همدې حال کې اوري چې د کندوز د انتخاباتو ولایتي دفتر د انتخاباتو 46 تنه مبالغانو ته د عامه پوهاوي ورکشاپ جوړ کړی. په اړه یې اجمل آرین له سیمې څخه رپورټ لري.
په کندز کې د ټاکنو پروسې مبالغانو ته د عامه پوهاوي یو ورکشاپ جوړ شو. د ټاکنو په اړه د عامه پوهاوي ستونزو ته په پاملرنې سره د کندز د ټاکنو په ولایتي دفتر کې یو درې ورځنی پروګرام تر لاس لاندې ونیول شو. د کندز د ټاکنو د دفتر د عامه پوهاوي مسؤل حمیدالله بلوچ ازادي راډیو ته وویل چې د دې دفتر اړوند 46 کسانو ته په دې برخه کې پوهاوي ورکول کېږي تر څو هغوی وکولی شي تر ټاکنو پورې په لرو پرتو سیمو کې د ټاکنو په اړه خلکو ته د ګډون بلنه ورکړي.
46 نفر مبلغی که ما فعلا داریم و
46 نفر مبلغان چه وست مگ وقت لرو او دغه د کندوز او ولسوالی و پسحت دی. البته پا هر ولسوالی که دی نفوس و پا اندازه دی چلور و ترشپگ و تنو پوری نیول شوی او دی کندوز پا مرکز که بیاده شمیر شلو تا رسیگی او بسیر فردی یا سیار تیم هم لرو چه نو علما و اسپینگی رو چخه جور شوی چه دوی هم هر ولسوالی تا چه ضرورت وی لگل کیگی. په همدې حال کې دغو مبلغانو ته د خپلو ورسپارل شوو دندو د ښه ترسره کولو په اړه ژمنې وکړي او وی ویل هر هغه لارښوونه چې د ټاکنو د دفتر له لوري ورکړل شوي دوی به یې سرته ورسوي. د کندوز ځینو سیمو کې ناامني هم د پوهاوي په ترسره کولو کې د یو خنډ په توګه پاتې ده، خو په عین حال کې د دې ولایت امنیتي چارواکي بیا د ټاکنو د پوره امنیت ساتلو ډاډ ورکوي. راتلونکي ټاکنې د وري په 14مه نېټه ترسره کیږي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
له کندوز څخه مو د ازادي راډیو د خبریال اجمل آرین په ریپورت کې واوریدل چې په دې ولایت کې د انتخاباتو ولایتي دفتر د انتخاباتو 46 تنه مبلغانو ته د عامه پوهاوي او ورکشاپ جوړ کړی دی. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 1290 خبرونې لري او په سترو ښارونو لکه کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، ګردیز، اسدآباد، مهترلام، کلات او لشکرګاه ښارونو کې د اف ام په 3.15 څپه هم لا صفه ورځ واضح اوریدلی سي. او وړاندې په خبرونې مخکې تر دې چې نور راپورونه او خبرې مطالب تاسو ته وړاندې سي، وابرو چې کابل چپ ورځپاڼو نن کوم مطالب خپره کړي. دغه ورځپاڼو ته زموږ همکار زبیر ژمن کتنه کړې ده.
د کابل چاپ اکثر ورځپاڼو په خپلو نننو غړو کې د ملکي تلفاتو د زیاتېدو په اړه په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر د ورستي راپور په اړه مقالې او تبصرې خپرې کړې دي. په دې راپور کې راغلي په تیر میلادي کال کې په افغانستان کې نږدې 3000 ملکي کسان وژل شوي او شاوخوا 5600 نور ټپیان شوي دي چې د ډیرو مسؤلیت یې د وسلوالو مخالفینو پر غاړه دی. محور ورځپاڼې لیکلي وسلوال مخالفین کله کله د بهرنیو ځواکونو لخوا ملکي تلفات د خپلې جګړې د توجیه کولو لپاره یادوي، خو هیڅکله هم په خپلو چاودنو او انتحاري حملو کې د ملکي خلکو په وژل کېدو خواشینی ونه ښودله. محور لیکلي د جګړې ټولې خواوې باید سر لننه د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي. سرنوشت ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې لیکلي ستونزه دا ده چې په جګړې کې ښکېلې خواوې د دې ملکي خلکو د وژنې په اړه خپله تېروتنه هم نه مني. ورسپانې په دې اړه د طالبانو مطبوعاتي اعلامیې ته اشاره کړې چې د ملکي تلفاتو په اړه د یوناما راپور رد کړی دی. په سرمقالې کې راغلي وسلوال مخالفین باید ومني چې ملکیانې وژلي او د راپورونو د رد پر ځای باید ژمنه وکړي چې وروسته لیدې به د ملکي خلکو ژوند ته پام کوي. سرنوشت لیکلي بلخوا ایساف ځواکونو ځکه د دې راپور هرکلی کړی چې د بهرنیو ځواکونو لخوا د ملکي خلکو د وژنې په برخه کې په دې راپور کې په ډېر څه سترګې پټې شوې دي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا خپل سرمقاله د جمهوري ریاست انتخاباتو ته د روانو کمپاینونو په اړه لیکلې. په سرمقالې کې راغلي خلک باید په دې کمپاینونو کې د سمت، ژبې، قوم او قبیلې په نامه له توپیر څخه په کلکه ډډه وکړي او تل د ملي یووالي لوړ احساس وپالي. هیواد لیکلی د افغانستان دښمنان به هڅه وکړي د قومي او ژبنی تعصباتو پر رامنځته کولو سره د انتخاباتو بهیر ګډوډ کړي. ورسپاڼې په دې اړه د ولسمشر حامد کرزي وروستۍ څرګندونې هم راخیستي چې ویلي دي هیله لري په انتخاباتي کمپاینونو کې کاندیدان داسې مسایل مطرح کړي چې د ملي یووالي د لا ټینګېدو سبب شي. ویسا ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې لیکلي د جمهوري ریاست اکثره کاندیدان په خپلو څرګندونو کې د دې لپاره له امریکا سره د امنیتي تړون د ژر لاسلیک کېدو غوښتنه کوي چې د امریکا ملاتړ را خپل کړي. په مطلب کې راغلي ځینې کاندیدان فکر کوي چې د امریکا ملاتړ او ډالر به یو کس په څوکۍ کې کښېنوي، خو داسې نه ده. ویسا لیکلي د افغانستان خلک اوس پوهېږي چې دا به د دوی رایه وي چې راتلونکی جمهور رئیس ټاکي.
تاسو زموږ غږ ازادي راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمه کې تر درې نیم بجو پورې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو چې تاسو کولی سئ د خبرونې د موضوع په اړه موږ ته زنګ ووئ او خپلې ستونزې د خبرونې له میلمه سره شریک کړئ. خو سات په افغانستان کې دوه نیمې بجې دي. صفي الله سانکزی په سټوډیو کې دی او دی به د مهمو خبرونو سرخطونه یو وار بیا وړاندې کړي.
د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاینمایر نن په کابل کې له ولسمشر حامد کرزي او د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل. نوموړي خبرې لاندې وویل چې هیواد یې له افغانستان سره د مرستو دوام ته ژمن دی. د افغانستان د بشري حقونو خپلو کمیسیون د ولسمشري انتخاباتو له کاندیدانو وغوښتل چې د انتقالي عدالت د پلي کېدو په برخه کې روښانه پروګرامونه ولري. د کابل امنی قمندانۍ چارواکي وایي 22 تنه د جنایي جرمونو او تروریستي حملو د طرحې د جوړولو په تور نیولې دي. د اسرائیل پوځ ویلي په یو هوایي حمله کې په غزه کې د عبدالله خرتی په نوم یو فلسطینی وسلوال وشتلې چې ویل کېږي د اسرائیل په خاوره د ډیرو راکټي حملو مسؤل بلل کېده. په یوکرين کې د حکومت ضد مظاهره چاند یک شمې پرز د پراخو لارینونو د ترسره کولو لپاره ورسله هغه چمتووالی ونیو چې ولسمشر ویکتوریا نکوویچ له روسي سیال ولادیمیر پوتین سره تر کتور ورسته بیرته کیف ته ستون شو. او د ایران د سمندري ځواکونو یو قومندان وایي په خلیج کې د امریکایي جنگي بیړۍ د ځای پر ځای کېدو په جواب کې د ایران جنگي بیړۍ د امریکا د سمندري پولو لور ته استول شوې دي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
السلام علیکم د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، زه احمد زبیر جمریما د روغتیا د ژوند شتمنۍ په پروګرام کې کوربایم. زما سره په سټوډیو کې ډاکټر احمد ولید یوسفزای ملمدی دی. د کابل په جمهوریت روغتون کې د وینې او سرطانونو د ناروغیو ترینر متخصص دی. زمونږ د بحث موضوع هم د وینې کمواله یا کمخونی ده. نو دا مسله په دې پروګرام کې سیړو. که تاسو ستونزه ولري په دې برخه کې یا مخپلوان ستونزه ولري یا واړو ماشومان یا ښځې، نو کولای شي په دې شمارو باندې موږ ته تماس سره تماس ونیسي او ډاکټر صاحب به ستاسو پوښتنې ځواب کړي. د تلیفون شمیرې دي 0800 822 555. بیا تکرارم 0800 822 555. او بل شماره هم ده 0909 40 15 40. با دری هم تکرار میکنم 0700 822 755، 0799 20 35 40. دکتر صاحب سره ماشه زمونږ استودیو ته. نو موضوع خو یاد کړ چې همدا د کمخونی مسله ده یا د وینو کموالی. نو که اول په عواملو باندې وغږیږو چې د دې علت څه کیږي چې د یو انسان په بدن کې وینه کمیږي.
اما سلام خدای خدمت شنوندگان برنامه آزادی تقدیم میکنم. موضوع کمخونی یک مباحث بسیار بزرگ است که عوامل بسیار مختلف داره. عمدترین عوامل کمخونی را خصوصا که در کشور ما، در کشورهای فقیر، کمخونی از باعث کمبود آهن تشکیل میده. ولی یک سلسله فاکتورهای دیگه هم سبب کمخونی میشه. مثلا یک سلسله امراض داخلی دیگه، مثلا کسایی که تکلیف گرده دارند، کسایی که از کمبود ویتامین B12، فولیک اسید، بعض سرطانهای خون، سرطانهای سایر اعضا، سرطانهای معده، همه این عوامل میتونه سبب کمخونی شه.
ډاکټر صاحب، څنګه یو کس پوښي چې دی کم خونه ده، وینې کمه ده، داسې علائم څه دي په بدن کې؟
کم خونی یک سلسله عوامل عمومی داره که از جمله عوامل که اکثرا مریضا پیش دکتر مراجعه میکنن و سبب مراجعهشون پیش دکتر میشه، احساس ضعیفی میکنن، احساس خستگی میکنن، با اندک رو رفتن مانده میشن، در نزدشان یک تکان قلب، با اندک کار تکان قلب پیدا میشه، ولی این زمانی یه روز الان باوجود میه که مریض کمخونی بسیار شدید است، یعنی درجه کمخونی از یا پایینتر از 7 درجه است. دولت نرمال پیش یک خانم کمتر از 12 به مور کم خون میگه و پیش مردا کمتر از 13. از زمانی که 12 تا 8 میرسه اکثرا بدون عرض میباشد، تصادفی پیش دکتر میره، بعد از معاینات میبینه که مریض کم خون است.
مننه دکتر صاحب. یو اوریدون که پلان کله رو مهربانی وکد ازادی رادیو ده مهربانی وکي پختنم مطرح کړل ډاکټر صاحب. نه
ډاکټر صاحب، تقریبا وزن مشپوره ته کلو دي، کولای شئ په کال کې یو وار یا دوه وار نه ورکم؟
وزن تم چخص برادر
86 کیلوګرام. اینا میگه 86 کیلوګرام وزن داره.
کیلوګرام یې کولای شئ په کال کې یو وار یا دوه وار نه ورکم مریضانو ته؟
سوال سره جواب ته برادر گرفتم سوال.
مننه جونده وسی ځان معرفي نه کا.
احسان الله د میوند ولسوالینه.
احسان الله د قندهار له میوند ولسوالینه. مننه ژوندې چې پوښتنه مو واخیستله.
نوم شنه اسمت الله بود.
احسان الله.
احسان الله جان، بسیار گپ جالب و بسیار موضوع خوب را بیان کردن. متاسفانه فرهنگ خون دادن در کشور ما یک کم پایان است، یعنی زیادتر اشخاص حاضر به این نیستن خون بدن. خوشبختانه احسان الله جان خودشون داوطلب حاضر شده. هر شخصی که سنش از 18 سال بالا باشه و وزنش از 50 کیلو زیاد باشه میتونه که هر 3 تا 4 ماه بعد یک دفعه خون بده. چرا؟ بخاطر که همین هموگلوبین یا در وجود که ساخته میشه در طول 90 تا 120 روز این در وجود تخریب میشه، یعنی این شخص میتونه که حتی در یک سال 3 مورد خون بده که مشکل باشن ایجاد نمیشه.
مننه دکتر صاحب. بل اوریدون که امله رو ازادی رادیو در روغتیا در ژوند شتمنی پروگرام مهربانی وکورو را.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
ڈاکٹر صاحب، میں نے کسی لوگ احترامات تقدیم ہوں.
سلام ہے مرم بپسی برادر.
ڈاکٹر صاحب کا پختنی جواب ہویا نو زبا پیما سکتے گا پاکشن نے پوئے گا
خاصا مرم
زما کور کے او مریض ہے تقریباً نسی داکتے مر بلری
چو کلن دا ساما موار وانا وری دا
کور کے او مریض ہے زنانا دا خا اتیش کال عمر لري کنه
او پوش
او تقریبا و ما سمان ما پیدا کی او داغي دا تقریبا د شپاله دا د ویني کم بوتي د لګا او مخانه ته چاتین لري او ویني ډیر رقم د فشار هر وخت تي
پوش ما ورو راست
ځان معرفي نه کله کوم زین غږیږي
ننګرهار ولایت د کوټ ولسوالي
ننګرهار د کوټ نه
نوم دی ورور
سپور رحمان مننه ډاکټر صاحب تاسو پختنه خسته دی وای چې مېرمنې ته یوش کلنه او تر اوسه ما شومان هم لري نو کم خونه ده او علائم هم ویل نو د تاسو توصیه لري
او سوال باندې پوښمه ورور استاد جواب وای ما دغه ورور مشکل دغه ده چې تقریبا او ماشومان لري پر ماشوم باندې دغه عملګي په وخت کې داسې یو وینه کمواله رامنځته شي ځکه چې د مور وینه ماشوم ته ځي تقریبا باید در ماشوم د اسلام لازم دوه نیم کاله فاصله موجود وي خو کله چې دغه زرزر ماشومان راولي دغه مور او سپنه دوینه کمیگی که دا همدغه مشکل کمخونی رامنس تکوی خو دغه ورور زد دا پیشنهاد لرم چې دغه وقفه دولادتون ما مرات وکری نور دغه یو دوا ده دکتر تولارسی اغا بیا دوا ورکوی باید اطمانه دغه دوا واخلی انشالله دوا چه واخلی پیو میاشت بیرت دغه وینه خکیگی خو باید دغه اشپک میاشت لپاره دغه دوا ورکی زکر چه دغه وجود زخیرم باید پورشی
مننه ډاکټر صاحب. فکر کوم په افغانستان کې د خځو د کمخونی یا د وینې کمال د یو عام یعنی ډیر زیات عام مرض ده او یو یاد وینې کمبوت ډیر عام خبره ده او همدا علت به ډاکټر صاحب چې دوی په ولادتونو کې وقفه ډیر نه مراتیږي په افغانستان کې
یک مشکل نه تنه در افغانستان بلکې در جهان سیوم امی یک مشکل بسیار عمده را تشکیل میته. عمده ترین علت کمخونی را امی پیشخانما است که امی مریضی موارک میشن تقریبا در ماه دودود 50-30 خون از زایه میکنن و ای آملگی های متکرر خود عزیز باعث میشه که یک مقدار کمخونی ها را ایجاد کنه و زمان شیردی که امی عوامل باعث میشه که در کشورهای جهان سیوم حتی در کشورهای پیشرفته مثل ایالات متحده امریکا خانم ها ام ذخایر آهن وجودشان کاهش میداشه و سبب کمخونی پیشان میشه.
مننه دکتر صاحب. بله اوریدون که امیلرو مهربانی وکی مهربانی وکی د ازادي رادیو ده.
سلام علیکم. اول تاسو ته دوام دکتر صاحب ته ډېر سلام علیکم.
وعلیکم السلام. لکم زینه خبرې کوي ځان معرفي کوي.
میدان وردګ ولایت د بادام له کلي نه د ما یو ورکی ماشوم ده.
سو کلمه ده
پیار لسومس پیار لسومس اورې وینې نو په یو لاس په دغه فیس خبره باندې د ټیکي کله کله د ورمیګم کوکسې کله صحیح وي خلک ته د راتو ته بوزه ولاته بوزه د ګردې څنګه بوتله چارو ته ویلې دي نو دا اوس موږ ته ورته چې زه ما شته وکړه ډاکټر ته موږ مجره و مړه یو کو او کوم دا یې زیاته و سره
نه دا نور ما شمنه هم داسې وی په کور کې
نه نه هم دا دوی مده شه
دا ما شو سمره وخت نه ده
د څوارلس څوارلس مېسي
خخ خوشو منوره
استاذ بس تاسو پښتنه مو اخیستله مننه ژوندۍ اوسئ.
خب برادر ما قسم سوال کرد پیش طفلشان دست پای بچه یکشان تقریبا در حدود 13 ماه است کجی پیدا میشه که یه عوامل مختلف داره که یکی پیش اطفال خصوصا در امی سن و سال وقتی تب بلند پیشان می داشته باشه امی مشکلات پیدا میشه ولی به یک مرضی دیگه که به نام مرگی میگنش هم استیلای هم که یا قسم گفتن یه اراز علای مرگی است که میشه پیش یک دکتر سه وسبی مراجعه کنن تفلک ببارن بازو از نزدیک دیده و نظر بتن. خب ما شما مسلمان هستیم با زیارت ها و یا احترامشان هست من تا این کار زیارت نیست ایجاب تدویر هم میکنم پیش یک دکتر رفته مشوره دکتر رو بگیرم.
مننه دکتر صاحب. شفا هم خدای ورکوی نو دوی خبردای لکه چې ډاکټر سه ویلې ډاکټر سه ته مشوره وکي تر څو مکمل معاینات وشي او علت معلوم شو د دوا هم بیا ورکي. ډاکټر سه تاسو لګمخ کې د خزو د کمخونی په باره کې ویلې نو د دې لپاره چې خزه کمخونی نشي ویني کم نشي څه د توصیه ورته لره؟
قسمان که پیشتر هم گفتم چیزی که بسیار مهم است پیش خانما همی مراعت کردن فواصل بین ولادت ها که یک چیز بسیار مهم است. تقریبا همی دو نیم سال فاصله که ایجاد میشه باعث میشه که تا همی ذخایر وجود همی خانه پوره شده و به طفل بعدی را که آمده دار میشن آمادگی آمده داشته باشه و در ضمن بعض غذاهایی که مقدار آوی آن میباشه از جمله گوشت، جیگر، تخم مرغ از این غذا بیشتر در غذای خود استفاده کنه یعنی آوی سرشار از آن میباشه.
مننه دکتر صاحب. کمبل اوریدون که هم لرو مهربانی وکړئ د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام خدمت
شما و دکتر صاحبای محترم نوم کریم است ولایت من با شما هم کلام است مراد
ها بفرمایید کریم جان.
ما دکتر صاحب شما در اول گفتن که متخصص فکر میکنم تریناد بخش سرطانی گفتن در موضوع مرض سرطان فکر میکنم تخصص دارم درست است؟
بله است.
دکتر صاحب سوال ما ایست که یک دوستای ماست تقریبا عمرش 65 سال است اونا همین سمت چپشان فکر میکنم که رودی سرطان رودی بزرگ میگه از این مصاب از این شده و اینا رو ما به کابل بردیم از کابل باز ما رو در شفاخانه فرانسه اینا رو چکاب کردن با نتیجه گرفتن گفتن اینا رو ما نمیتونیم پتراوی کنیم بردیم به این ما به این بردیم اونا رو بعد یک ما اونا رو که اونجا معاینات کردن گفتن این چون سنش بالا است این از سرطان نوی خبیثه نمی باشه از اردگیش گفته است و من خاطر اونا گفتن ما اگر عمل کنم امکان داره زیر عمل اینا جان خودیت بکنم ما گفتی خطری نیست دوا برش دادن اما چند ماه میشه که اینا وزن نمیگیرن اما این رقم اصلا زیاد تشویش هستن خودشان نمیفهمن آیا این همی
خطرناک هست نیست چی قسمت نظر شما در قسمت می خواهیم در کدا شما کدام رای دیگه داشته باشین که در بایشا در ما بگوین که ما یه تشریف بیاریم نه
سوال تر گرفتم برادر خدا حافظ خدا کریم جان از الوند سوال کردن که بخش سرطان ها خودش یک مبحث بسیار عمومی و کلان است که ما رشته اختصاصی من بخش سرطان های خاص سرطان های خون است. این سرطان های روده هم عوامل مختلف داره که یک میتونه که سلیم و یا خبیز باشه که این نظر به راپور پاتولوژی گرفته میشه از قسمت روده ها نویت از این سرطان تعیین میشه. خود در مجموع کسایی که سنشان از 60 بالا است در تمام سرطان های خون چون دوای امی کیموتراپی یا دوای ضد سرطانیک بر مریضا داده میشه تعاملش بسیار مشکل است که اکثر مریضا تعامل نمیتونن خصوصا کسایی که سنشان بالاتر هستن. از او خاطر پیشی مریضا اکثرا توصیه تداوی محافظوی به این معنی که کم خون میشن برشان خون داده میشه در صورت که درد میداشته باشن برشان دوای ضد درد میتن. در مجموع حتی در سنترهای پیشرفتام از اشخاص بالاتر از سن 60 که من روز با سرطان میشن تداوی و قدر تداوی جراحی و یا رادیوتراپی و تداوی شوایی و تداوی دوایی را پیشان ترجیح نمیتن.
مننه کمبل آوریدون که حمله رو مهربانی وکئی. هلو مهربانی وکئی د آزادی رادیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ڈاکٹر صاحب محترم اور تازہ سلامون
وعلیکم
السلام سلامون ومانے ورور
اس محترم نے مایا پختنا دی مایا خود دل سے اول سوال در نو وینا کمے ہے دی مرض ال چھیلا
ا لاس کلا نہ
این یہ اول سوال در وینا کمے
خون دی چھ خنا لری ورور
نہ لا خون دی نہ وزن دی کم دے چاغی گن خود چکلا کر
وزن تا تا معلوم تک 100 کلو وی
یار د سی وزن او خاص ساده معلوم نه خو بیخی دې په چټکی زوخ کوي
نو کلم ډاکټر ته مراجعه کړي معاینات لپاره
ډاکټر ته مراجعه کړي رقم قوت د دوا ورکې نو دا دوا کوي
اشتیال لري
نه اشتیام نه لري
توخیږي نه
توخیږي
استاس په کور کې نور څوک دا یا په کله کې داسې توبرکلوز دغه شان مرز ډیر نه ده
نه نه نه
دکتر
سم نه پوشم رو مانه نه جونده یوسی
برادر ما سوال کردن که اگم شریشان هست در حدود 10 تا 12 سال است و ای ضعیفی و می احساس خستگی بیا میکنن قسمه که شما هم گفتین ای جواب از این میکنن بعض معاینات پیش اجرا شوه میگن سلفه میکنن خود امی باختن وزن و سلفه دوامدار یک علت شب امی بعض امراض مزمن از جمله توبرکلوز تشکیل میده خود از این سبب ضعیفی و خستگی شخص میشه ای خوب است پیش دکتر مراجعه کنن تا یک معاینات ابتدایی پیش اجرا شوه و تا در مورد همون دکتر مورد نظرش تصمیم بگیره که چی مشکل داره.
مننه دکتر صاحب کومبل اوریدون که حمله رو مهربانی وکید آزادی رادیو ده.
الو سلام علیکم.
و علیکم السلام.
راغای جمشید پرا د ولاد بلبل کول سوال خبر درته کوم.
مهربانی وکید جمشید صاحب
راغ زخوله کم خونه ما دردله
پوشم رو
کن خونه هم بسید چه ده هر تا بیسیه که ما ده غصید پرسر گوچه ولی هم تو و رشبه موسی دکتر تان تلاله هم ده دوایی را کری خویب سگاته هم ده کری نو ده غصید ده شپیه پیزن ده غیو هر خوشتی ما هم بیخی دار که چه ده نکن خونه ده دکتر ساتون ده غصه نه چه پشتو ده
غصه
که مطره که پرسیه انتا نه نه پویده
سمر وقت که ده کم خونی لره ورو را دست ضعیفی او ده غصه نیسه دوه کاله کیږي
و دوه کاله کیږي دغه څه دوه کاله شاید اضافه یې څه کم نو بس دغه څه
سو کلنی وروره وزن د سو سو کلنی عمر ده
وزن خو ما دوه شپه کې دا د ډیر شکالو نوی شکالو پر شاو پایم
معده تکلیف نه لري
والا کلمې ته تکلیف نه یو د خولرم
دا خون ریزی چه نه لاله خوله لاره لمن لاره
یا 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 دغه دوه بچې چې در خوځې مینې توې دې نور خو یې کوم خون خروزې نه لاره
پوشم رو پوش
مننه جمشید لفراد نو ډاکټر صاحب تاسو پوښتنه واورېدلې نو څه
جان چې جان داس ویل چې تقریبا دوه کاله کېږي د ضعیفي او خپل وایي چې کمخونی لري. کمخونی ما لکه چې اول وویل ډېر علتونه لري. دا شزه که معمول ترین هغه کم د اوسپنه کم والده خو په نارینه کې عوامل ډیر مختلف ده. دا ځینې معاینات ابتدایي معاینات ته ضرورت لري چې معلومه شي که واقعا کمخونه ده که نه ده. بیا نور معاینات که علت د کمخونی باید معلومه شي. ټول وینه معاینات معلومیږي او په آخر کې باید له هډوکې وینه اخیستل کیږي ځکه چې دغه ټول وینه په هډوکې جوړیږي. بیا هلته علت معلومیږي بیا انشاءالله تداوی کیږي ښه کیږي. خو د نارینه کې دغه د معدې تکلیف زخمونه زخم د معدې اکثرا دغه کمخونی علل په نارینه کې وي. خو دا ځینې معاینات ته ضرورت لري چې باید دغه خپل ډاکټر ته ولاړ شي تر څو چې دغه کمخونی علت معلوم شي.
نږدې کلینیک ته لاړ شي خپل معاینات مکمل وکړي چې علت معلوم شي. بل اوریدونکی هم لرو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
احترامات خدمت ډاکټر چې محترم تقدیم کوم او عزیزان خدمت شما. ما هم خپل مشکل خدمت ډاکټر سره عرض کوم. ما مشکل از غزنی
حدیثه. بفرمایئ نو تاسو برادر
شفی احمدی
بفرمایید.
اول سر مشکل داره که در طرف کابل که بردم سر می گفته که بعض وقت همین طرف سینه چپش درد میکرد و ضربان قلبش هم مثلا یک تشویش یک سیزش پیدا میشه ضربان قلبش هم زیاد میشد و بعض وقت شانهش هم طرف راست شانهش هم درد میکرد و یک مال کابل بردم سر یک دکتر سر بود سر گفته که قلبی داره و ای کدام رگ بند شد شیریان خون بند است یا چطور است یا تنگ شده. وقتی که دوا داد و دوا که تاثیر نکرد پس دوباره من با دکتر سوی دیگر در غزنی بود یک شفاخانه پیشه دمی رابطه بازو گفته که چیز استی از اوچت او که معاینات که سه معاینات پیش رفته که تن کنم خود شش هفته داره پرم مصرح کنم افغانی ای که معاینات که گفتی کم خون است و دو وقتی میشه قسمه است کم خون گفته که دوایی فقط دوا داد بریم که کم خون استی باشم میوه بگیره و ای کنه او کنه مثلا خوب میشه. باز بعد از دو گفتم درد سینه گم شد ولی فعلا حال می طرف راست می شانش خالی درد داره. گفته که قلبی نیستی کم خونی است. آیا میشه کم خونی بوده چطور میتونیم بوده چطور تداوی کنیم یا چی؟
امی درد که در روی سینهشون پیدا میشه چقدر وقت دوام میکرد و چی رقم یک وصف داشت تو گفتم میتونیم؟
فقط امی درد سرش میامد یا مالش میکرد همه کشید پس گشن این دقیقه تیر میشه پس خوب میشه. البته
یک از پنج دقیقه زیاد دوام میکرد یا کمتر؟
خب او تو معلوم نه بعد مثلا یک ساعت یا نیم ساعت خب برای خودش معلوم بود تا خب میگفت که درد نکنه دیگه خیلی شدید نه مثلا بعد یا بودی دکتر که معاینات از نیکی بودی معاینات زیاد کرد مثلا نی بودی به این نتیجه رسید گفتی کم خون است این تکلیف قلبی نیست. اینو دکتر توضیح شما گفتن شما
چی من چلا برتون گم توضیح میتم. خدا
مننه تشکر.
برادر مشفی احمدی از غزنی تماس گرفته بودن. یا امی خود دردای صدری یا درد قفس سینه عوامل مختلف داره که از جمله عواملش عوامل میتونه که خود قلب باشه عوامل مربوط به ششاب بوده میتونه تکلیفهای معده شده میتونه و قسم خودشان هم گفت خود کمخونی ها وقتی درجه هموگلوبین خون ضعف به آن شود امی حرکات قلب سریع میشه و نمیتونه که به خود دیوالای قلب خون برسه. در نتیجه پیش عین همو دردایی که از باعث بندش شریان قلب به وجود میه از باعث کمخونی هم به وجود میه که یقینا دکتر سه معاینات را لازم را که اجرا کرده تشخیص کرده که درد امی قفس سینه شون از باعث امو کمخونی بوده که با گرفتن ادویه کمخونی ها مریض احساس بیبودی کرده. بعض دردهای دیگه هم مثلا دردهای خود فقرات گردن نیست سبب این دردها میشه که با بعض ادویه های لازمه میشه که بیبودی پیدا کنن. ولی امی دوای کمخونی خود که دکتر سه برشان توصیه کرده تقریبا در حدود 6 ماه ادامه بده انشاءالله هم تکلیفشان خوب میشه.
من نه دکتر سه کمبل اوریدون که امله رو در ازادی رادیو ده میره بانیو که
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
دو وقت از اخری شو ما و زیر اینه نزایه کلاوز چه هر چه کم تنه وزن کم ده یا داشی چه لگلار از اما داشی زرن کدائی کی گر چاگه که ممنا داشی کسالی هم
داشی سو کلان امرو را اونم ده وایا
شیطلان بو وایسی که ما ده زو قدرت الله مطمئن ده قربان و رسوالی ده کابل ده ولایت نگیم
قدرت الله خان خونریزی لکم زای و
خونریزی یا دو وارتا زخمی شما ده دو پنجه می خطه سی یا دینا را نگارد
اسی ولا سوارا گوتے میں بم کیا دیتے ہیں
ہا ہا ہا
بس دیر میں نہیں جائے گا وارا کا وہ میں ولا فصل اسکلن
اگا وقت تا زخمی شوی وے
او اگا وقت تا زخمی
شوی اوس حکم زخم خونریزی چھ نہ لری
نہ اوس
دا سره کوم پویګه چې کوم خونه کوم ډاکټر تا ته ویلې چې معاینات کړې سره کوم
معاینات خو ضروري لري ځان درز ډاکټران کا صاحبان یو چا یو تلاش کوي یو څو یو بل څه ورک دوا د یو په او فائدہ نه کی دا خبرې چې کوم امکانات جوړ ملک سره کی یو چې ګرم زړه مستړی او
مطمئن سه مننه خو درست کلمه ده چوی له دا خناس ول کنه خو پار صورت تاسو د پختره مګه وخصله ته شل کلنه او په ولس کلنه کې دوه ورځې زخمی شوې قطع شو نو ډاکټر صاحب تاسو خبرې واوریدلې
ګپښنه فهمیدم خو متاسفانه برادر ما شاید قسمی که در طبقه مردم اشخاص خوب و خراب داره دکترام یعنی قصاب شدن نمیتونن امید است که گپتان پس بگیرین و در قسمت شما علت کمخونی ای که شما میگین سه سال پیش تقریبا زخمی شده بودن
همدسی ما در کرچ دری کلمه که دو آره زخمی شویم
پیش مردم در طول سه سال که زخمی میشن و هرچ که خونی گذاری کنه با گرفتن این غذا یا امو مقدار نیازمندی شد پوره میشن یا علت از ای کمخونی نیست من قسمه که برادر ایدم یک رقم حالت عصبی مزاج داشتن و ای اکثر هراز علایم عصبی بوده میتونه که میشه که پیش دکتر مراجعه کنم و پیش یک دکتره که بالایش عقیده کنم و مطمئن باشن تداوی بیرن انشالله خوب میشن
بله آوریدون که هم لارو ده ازادی راژیو ده مهربانی و که بله آورو 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 آورو
بودا جا سامو ده بختلا ما ده میترجم گوله که ده کما ده رونا مریضانی ده پر ورکوی سنگه ده توانگه که نیکه
میتودین گولی وای زنانه و تا مونگ ورکو یا مریضان و تا دسی واضی دوونه لی دسی لپاره ورکو وای
میتودین گولی میکنی مولا تاوان گئی که نکی زنانه و دنی دی
سرقم دوا
گمارش مریض یا دوا ورکی جا گولی میتودین گولی یا تاوان گئی که نکی
املادار خونه ده
آوره
بله آورو
گوری تاسو دا پختره لگ واضیه که کم قسم گولی چا تا ورکول کیگی چې ډاکټر صاحب دا ایتاب پختنه خو اخلي
و میتودین ګولۍ دا معلومات میکنم
نه دا خو میتودین زیر کسان چې اصالت دغه شیان ولري او ورته ورکول کیږي خو که هغوی ښځینه چې عملادار دغه شیان وي بیا هغوی ته تاوان ورکوي نور ته که ضرورت په وخت هغه ډاکټر مرض باندې پوه شي او دوا ورکړي هیڅ تاوان نه کوي
فکر کوم کوم بله ګولۍ وښودله د میتودین هم وښودله که بل څه قطع شوی ده منه نه جانده واسه
سوال شان درست گرفته نشد ما
پختنم سا موانه خستله شولا فکر کو ما قطع شوی ده بله دکتر سب لگ مخی اگه کس زنگ ویلوی چی دو واره زخمی سوی و واسه داغه دری کالا کی گی دی وی چی زید زوف اگه غلم کم احساس کم یا واره کچوک زخمی شوی داغه وینه دیر ترلاره سی دا وینه چوم رو وقت که دا پورا که دایش
خب قسمی که ما پیشتر هم گفتیم در صورتی که یا غذایی که آوی آهن باشه اکثرا با امی خونریزی ها که پیش خانم ها معمول است و پیش مردا اکثرا بعد از یک زخمی میشن و یا ای که یک تعداد کسا هست به صورت متکرر خون میتن به شکل داوطلبانه و یا ای که بعض مردا که تکلیف های معده میداشتن به صورت مخفی از طریق مواد غایتی خون زایی میکنن پیش از یام کمخونی های فقدار آن تحساس میکنه ولی در صورت که یا غذایی که آوی آن باشه مثل گوشت جگر میوجات یا استفاده کنند تقریبا در حدود یک سال امی ذخایر دوباره پوره میشه و احساس کمخونی از یا از بین میره ولی در صورت که فقدان غذایی پیشان موجود باشه و دوا نگیرد امی تانه کمی کمخونی ها تا مدت زیاد هم باقی بانه
مننه کنبل آوریدون که هم لرو در ازادی رادیو در مهربانی و که و علیکم السلام مهربانی وکئ داسې لږه په اوچت غږ باندې خبرې
وکئ
غږم سم نه اوریدل کیږي، که داسې په لوړ آواز باندې وغږېږئ نو ډاکټر صاحب به پوښتنه واخلي.
ډاکټر سلمنده پوښتنه لرم. خپل تکلیف د معدې لرم او زه خوړلی نشي زما لګر تنخوا کې ګرځي.
سال کېږي خورې؟
نه نه،
دا پرسو پیدا کوي. پوشو خورې؟ لکم زاینا خبری که ویم نون دیو وی خوری
خیلی دیورو روی خبر دیور میدار
سبا پوشو خوری
سایی شما ننه جوان دیو سی ډاکټر صاحب تا باید پوښتنه اخیستې وي.
او بالکل
صحیح ده. خو د مونږه د خبرونو وخت را نږدې سوی ده، نو د دې خور دغه ځواب په بله نیم ساعته خپرونه کې بیا چې د دوام کوي ور به کړل شي. نو اوس هغه د درې بجې کیدونکي دي د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه زمونږ همکاره سحر لیوال وړاندې کوي.